السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د وینې د ټولو 18 بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینو ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هره میاشت کې 34 ولایتونو ته د وینو له 150 زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا یوه نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ او د ژوند لپاره مهمه ده. د سازمان د ګیټس فاونډیشن او د یونیسف په ګډون له مرستندویو مؤسسو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې د دوی په ملاتړ سره د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي دا یقیني کړي چې خوندي او کافي وینه او په ځانګړې توګه په بیړنیو حالتونو کې د لاسرسي وړ ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14 په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایز د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. د بلخوانه په کندهار کې د طالبانو امنیه قمانداني د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی دی. تورن ویلي چې ماشوم د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې ساته غورځولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی دی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي، روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د اوکراین د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه خپل لا پلان شوی کتنه ځنډولې ده. د اوکراین یو جګپړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي تر څو چې د روسیې تر ولکې لاندې د بټۍ څخه د خوندي کتنې ډاډ نه وي ترلاسه شوی، ګروسی به سیمې ته ولاړ نه شي. ګروسی اوکراین ته د سفر پر مهال پرون په کیف کې له چارواکو سره خبرې وکړې او تمه ده چې نن له دې بټۍ څخه کتنه وکړي. خو یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي دي چې د ګروسی سفر به د 2 ساعتونو لپاره وځنډیږي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ټیسټ لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلادیش لوبډلې په 9 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې کړې دي. افغانستان په 2019 کال کې له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ورستیو ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي، مواشي وړي دي. دا خپل نبار خبره ده او تاریخ کې دا نوم په عمر کې خوري سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې نو دا بیا ډیر راغله، قوي قوي سیلابونه راغله.
د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو او د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندېښنو ته هم کتنه کوو.
مردامن کاګر جنگو وهلې د جنگو زپلې ده، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورشتن لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په عین حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څور زوړایسي د دې هواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو لامل په کشپکت نمړ شوی او اته نور ټپیان شوی دي. د دې وزارت وایان شفیولا رحیمینن ازادي رادیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې 13 ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خبره شوی ویلي
بعد امرغه پاکستان شهیدان اته ټپیان د شستوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی، بارنګ او پلونه 15 سربندونه هم ویجاړ شوی، 802 ساروی او د یوشمیر کرنیز زمکو حاصلونه او میولرونکو باغونه لمنځه تللی
دی. وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مرستندوی ادارو ډلې رسیدلي او د سروې ترڅنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوه. خو یوشمیر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو سیدونکو میر حمزه ازادي رادیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو لامل ګڼ مالی زیانونه ورسیدلي او تر دې دمه وسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوه.
درې ساحه سیل بسیار زیات خسارات
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډیر زیانونه اړولې دي. کورونه ویجاړ کړي دي، زمکه وړې دي، باغونه خراب کړي دي. زما کور نړولې ده او شپږ جری به کرنیز زمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا می ټوله زمکه و
خراب کړه کومه قزامین داشت.
د ختیځ نورستان یو وسیدونکو عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولې.
کوم دا کورونه وړې مواشي وړې دي دا خل نه بار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې د سیلابونو راغلي خو دا غدوه درې چې انیس نومیږي او ګمتا نو دا بیا ډیر قوي قوي سیلابونه راغله.
په دې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. د دغه ادارې په ویپاڼه کې خبرداري ورکړل شوې چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په 25 او 25 نیټه ورښتونه وشي او لامل به سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له 10 تر 25 میلی مترو اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په 23 ولایتونو کې 10 تنه مړه شوي وو او تر 80 نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې 640 کورنۍ زیانمنی شوي دي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په دوام لتیرو څوره زورایسي د دې هواد په او ولایتونو کې خلکو ته مالی او زیان ځاني زیانونه اوښتي دي. په دې اړه راپور مو اورید. خو سوال پیدا کیږي چې افغانستان ولې په دومره لوړه اندازه د اقلیمی بدلونونو ښکار دی؟ خطر پردیس د پښتنه د یوې مرکې په سر کې د طبي پیښو له متخصص بشیر دودیال سره مطرح کړي.
سیلابونه متاسفانه لکه د زلزلې ورځې اصف ششانونو د دې په شان یو طبیعي پیښه ده، اما دغه طبیعي پیښې هم په اقلیمو په د بشر په فعالیت پورې مستقیما اړه لري. متاسفانه موږ ګورو چې دا اقلیمي بدلونونه کال په کال هوا تودېږي، د بارانونو وخت تغیر کړی دی، د ورښتونو شکل تغیر کړی دی. هغه وخت به چې وخت کې واوره ورېدله اوس په هغه وخت کې باران وریږي هڅه په داسې وخت کې باران وریږي چې په ډېر په خو کلونو کې هغه وخت باران او غلي نه وشوي. نو افغانستان کې زلزلې سابقه لري، اما سیلابونه په دغه شکل سره دومره سابقه نه لري. دا سیلابونه فقط په دغه وختونو کې چې دغه متاسفانه شین فرش د افغانستان د ځمکې کم شو، یو شمېر ځنګلونه تباه شول، او د بلې خوانه دغه ورښتونه زیاتره په دغه پسرلي کې چې راځي پخوا به دغه وخت واورې ورېدلې، دا د باران په شکل وي او ډېر پسرلینو بارانونه ډېر شدید وي. فرصت د جذبولو په ځمکه کې نشته ده، او ځنګلونه هم نشته ده چې د دې شدت کم کړي او جذب کړي. نو په دې خاطر زه راځي د سیلاب په شکل.
دودیال صاحب، په دې برخه کې څومره اقدامات شوي دي؟ آیا عامه پوهاوی چې هغه ډول اړتیا و هغه ډول عامه پوهاوی په دې برخه کې شوی؟
هیڅ عامه پوهاوی نه ده شوی، حتی خلکو ته دومره نه دی ویل شوی چې تاسو د سیلابي سیندونو غاړه کې کورونه مه جوړوئ، حتی دومره نه دی ویل شوی چې دغه موسمي خوړونه تاسو وپیژنئ او د دغه مخیم کې د دغه مسیر کې تاسو کور مه جوړوئ. ګورو موږ تاسو څومره کورونه د سیلابي خوړونو په مسیر کې جوړ شوي دي. کله چې سیلاب راشي دا کورونه او دا خلک هم متضرر شي، او دا چې نور کاروندې زمکه وی هغه چاره نشته ده. نو هیڅ کار نه شوی خلک نه دی پوه کړی، حتی دوه هم نه دی پوه کړی چې ځنګلونه او ونې مه وهیه. یو رنګه تا غوس متاسفانه د ځنګلونو قطع کول، د ونو وهل، د شین فرش کمول، دا ټول روان دي. نو دا ګلوبل وارمنګ د هوا تودوالی دا خو نړیواله ستونزه
فکر کوي. دودیال صاحب، فکر کوي په دې برخه کې شوې مرستې د نړیوالو کافی دي؟ یوازې خو بشری مرستې نه دي، دلته کا سیلابونه راځي، بارانونه کیږي، کورونه نړول کیږي، د دې ترڅنګ ځمکې لمنځه ځي، کروندې لمنځه ځي. نو دغه مرستې چې د نړیوالو لخوا کیږي دا کافی دي ستاسو په نظر؟
دا مرستې په هیڅ صورت کافی نه دي، ځکه چې زیانونه ډېر رسیږي، خلک ډېر متضرر کېږي، اما مرستې چاره نه کوي. موږ دا دومره کوله، دغه بشري مرستې چې لګوو دا غیر موثرې دي، دا په خلکو باندې بد تاثیر وکړ. خلک یې تنبله مخته کړل، خلک یې داسې ګدایګره مخته کړل. دا منفي تاثیرات چې شته او مثبت یې ډېر کم دي. نو بهترینه خبره دا ده چې موږ د دې لپاره اساسي لارې ولټو، همدغه د بشري مرستو په عوض باندې که دا مرستې داسې راشي چې د دولت په بودیجه کې شامل شي، او بیا د بودیجې له لارې نه دا غرني سالابونه جوړ شي، د سیندونو غاړې پرې باندې کلکې شي، او د خوړونو دپاره داسې پټمونه او بندونه جوړ شي چې شدید سیلابونه کنترول کړی شي. نو موږ نه کنترولي بندونه لرو، نه انحرافي بندونه لرو، نه ذخیروي بندونه نه دي جوړ کړي. که چېرې دا درې نوه بندونه دغه د اوبو په مسیر کې په مختلفو ځایونو کې جوړ شي، د سیلاب مخه نیول کېږي.
د طبی پیښو او اقلیمي چارو متخصص بشیر دودیالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
نن د زمری او بخی نن د غبرګولی څلروشتمه ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سکل په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې میندې وایي ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. یو شمیر افغانان بیا وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمیر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمیر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زه نه پوهیدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي، هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري، یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور مېرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته دوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری تر شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولای د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ هم ته کې یک روز تعجیل کړم، چون
موږ د مور ورځ په یو ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز درم، ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د یو سمندري طوفان لکبل چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دوړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. نوریاس نوری په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره سره دی. نوری صاحب،
بلې تخلص مننه. د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالی ژبه غمیزه ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښار 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې د ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه طوفان به د هند ګجرات له ماندوی نه د پاکستان تر کراچۍ ښار پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند او پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنځم به د ورځې نه وخت د هند جکاو بندري خار وزپ یو خبرداري ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجال کړي. هوا پیژندونکو ویل چې په سمندر کې دغه طوفان شدت بچ اوس په ساعت کې 180 کیلومتر دی کله چې وچ ته ورسیږي تر 115 کیلومتر پورې په ساعت کې راکم شي. په ګجرات کې وچارواکي ویل چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 20,000 زیات کسان خپل سیمو بې ځای شوي او نن د ورځې تر پایه به هم نور کسان خپل سیمو ووزي. دغه راز د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شری رحمان هم نن ویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځ او ساحلي سیمو 12,000 کسان خپل سیمو بې ځای شوي او د مرستې رسولو لپاره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زاویا کمپونه اندرول شوی دی. دغه راز اغلی رحمان ویلی چې په کراچۍ ښار کې چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي کبنیونکو ته ویل شوی دی چې په سمندر کې دی له کبنیونو ډډه وکړي. دغه سمندري طوفان داسې حال کې پر هند سربیره د پاکستان پر لور هم روان دی چې پاکستان په د وروستیو سیلونو سخت سیلونو له کبله ډیر ځپل شوی دی او اقتصاد باندې هم ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، په هند او پاکستان کې د را روانو طوفانونو یا سیلیو په اړه راپور مو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل بد دوی پر خدماتو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیگا د افغانستان د بیړني حالت ترنولاندې خپل راپور کې لیکلي چې د مرستو په کمیدو سره یو ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو لکمیدو اندېښنه خایي او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د سازمان پرون ناوخته د افغانستان بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې لیکلي د بودیجې کمواله په روغتیایي وضعیت اغیزه کوي. د ډیر شمیر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او لوی روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. د دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل شي. روغتیا نړیوال سازمان داسې مال پر روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښیي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومان او لویانو کې د سالنډۍ، نسناستي، تورې ټوخلي، شری او ډینکي طبي د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. لکه چې د طالبانو اوسنۍ رژیم واکمن شوی، له افغانستان سره د روغتیا او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستې د پام وړ کم شوی چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنۍ رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق خودل کیږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې 13 میاشت کې 1.4 میلیون افغانانو ته په صحیح برخه کې خدمات وړاندې کړي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وای ناروغي ډیر شي وي او د روغتیاي خدماتونو درک نشته.
ډیر دربدری دی، ډیر ټکټ کړ دي خلک مخلوق له دی عادت له دی مرزي سره ډیر څه کې تبدل ځا غرانیم د سارا کیو دونه تکلیفونه پیښته.
د روزګان اوسیدونکی بخت محمد بیا وای سیمه کې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي.
مردامه چې کاګر جنگو وحیا د جنگو زپیا ده، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
دا نخنی داسې مال مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 15 روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنۍ روغتیايي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر وي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، نن د غبرګولی یا جوزا 23مه ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. خدا ورځ د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر له تلین سره هم برابر ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې خورا زیات مینوال لري. په افغانستان کې دننه هم احمد ظاهر د څو نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې راپور کې چې سنا کاکړ چمتو کړی، د احمد ظاهر د ژوند او هنر په اړه معلومات راټول شوي.
کڅام احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله د مخه له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هنر یې تلپاتې او اوس هم ډېر مینهوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو وشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر د هنر مینهوال دی، وایي د احمد ظاهر له غږه د خوند اخیستلو سربیره یې د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دي.
احمد ظاهر یک الګوی از یک اس.
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یوه بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه هم موږ په هغه دور کې ډېر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسی وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
احمد ظاهر تا الحان دوست دارم، چون وختي ګمک خو
زه اوس هم د احمد ظاهر له غږ سره ډېره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندرې ویلې، ټولې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سب منځته راوړ، تر اوسه هیڅ هنجرې او هیڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړې.
د
احمد ظاهر سندرې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندرې له پولې هاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هیوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي.
میرا وی آسمانو لب ریز فیغانم چیکونم.
یوه تاجک سندرغاړې پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هیواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند از دورانی که این وقتی که پدر و مادرای ما جوان.
زموږ خلک له احمد ظاهر سره ډیره مینه لري. انغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د دې سندرې به اوریدل او ډیره خوښولي. ډیرو سندرغاړو بیا سندرې ویلي. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اوریدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولای شم وایم چې که 100% نه وي، نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره وایي.
100% نه بشد، 99% اوزخانه تاجکستان یګون حتی حداقل یک اوهنګ احمد ظاهر را بوزخانی کردم.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتی پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خود هغه هوغ او هنر به هیڅ کلمل نشي که هغه له فزیکی پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوې نسلونه چې هغه وخت هیڅ لانه وزېږېدلې او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقي ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
آواز او موسیقي احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د خبرګولې په 23 نیټه زیږیدلی، او د 1925 لمریز کال د خبرګولې په 23 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یو عادي پیښه بولي خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1950 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. د طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورې دوه لګورو صد احمد زید نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې دغه څوپوړي سره مقبره بیا جوړه کړه. د تیر جمهوري نظام پر مهال په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هیڅ خبر نشته.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي د نسلونو د هنرمند احمد ظاهر د تلین په اړه راپور مو اوریده. احمد ظاهر په افغانستان کې دننه د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري، خو د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د خلکو لپاره هم منلی سندرغاړی دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د وینو د ټولو وشپېتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینو د ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلی چې د وینو د دې بانکونو له لارې په هر میاشت کې 34 ولایتونو ته د وینو له 10,000 زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینو ته اړتیا نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینو یا پلازما هر بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ ده او د ژوند لپاره مهمه ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14 په دې هدف منزل کیږي چې رضاکاران وینو ورکولو ته وهڅوي او هم له وینو ورکوونکو څخه مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوی پلان کې چې تازه خبر کړی وای، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره پنخه شوی چې په دوی کې 15 میلیونه ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی او شریکان 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخت د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. توران وایي چې ماشومې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې ساته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د تېرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیرونی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوی او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټ الوتکو او کروز تغندیو په وسیله ځوابي حمله کوي. د بلې خوا یو سیمه ییز چارواکی ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تیفینیفکا خارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. پچا افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړه. د بنگلاديش لوبډلې تر اوسه پورې په لومړی پاره کې 300 د بنگلاديش لوبډلې په 9 اووروونو کې 322 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوځیدل او افغانستان به خپل پاره وروسته پیلوي.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راښکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازی توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتاد نه څاسکې تشنیتیازي هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیاز سوخت د مسانې د پړسوب د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ شوی یم. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوې ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 1 لک هکتاره څخه تر 0 هکتارو پورې راکته شوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0 هکتارو لږ مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2 لک 3 هزار هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و چې له دې جملې څخه 1 لک 6 هزار هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمېدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې شي چې په تیر دروي میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شولایتونه کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو لکه څخه پاکی کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړی شي چې سش کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیر 9 کالو کې د کوکنارو کښت 0 شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې 0 شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 0 شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم چې احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی په ځینو ولایتو کې، هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله هغه ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دی دومره باید ووایو چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. ملګری ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروي کوي او د طالبان حکومت هم د 2 میلیون افغانیو په لګښت د مزکی له لارې سروي پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی د کوکنارو او تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځ په مخام په یو ټوټ کې زیاته کړي چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډي ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلاري په لیکړي چې سکه له د کوکنارو تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډي ګټې لري. د ټام ویست او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون خودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړي دا د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی برېټانوي موسسي السیس د سروي پایلې ښیي چې سکل په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسي راپور ښیي چې په خوا 80 سلنه کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او وسی اندازه ډیره راټیټه شوی چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړی چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په غو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدی شولې دي چې اتیا و نیو پیسد د کچیر هغه سیمه تلارس یا هغه سیمه چې په خپل راپورونو کې یاد کړی دی هغه تلاس رسي ولري. ممکن هغه بدر کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او کاچاک کچې سپر تر ټیټه سوي دا و هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکله اوس نه ده تر سره سوي.
د تیر جمهوریت نظام د کورونی چار وزارت له نشې موادو سره د مبارزي موینت د سروي پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکل شوی معلومات د بیا کتنی وړ دی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.7 بیشترین کشت کننده
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچا ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99 سنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. پر روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشې توکو قیمت ډیر لوړ شو.
ګراف خیلی بارالو نشان میده
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 150 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډیر ځمکې د کوکنارو لکښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لشپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغیز کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغیز کوي. دا چې نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشئی موادو د اغیزو مخه ونیسو په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشئی مواد پر مثانه کومې ناوړه اغیز کوي.
مخدر توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقي یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګي شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په فیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځینې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشئی مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدر توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایل چې کوم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیع افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم پوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه اهلیل ته یا خارج ته ادرار دغه کوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شي نو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب
د ادرار د بندش سبب کیږي. بل دا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا، دغه چې دی بیا دغه د معاصرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشم امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي، یعنی تشم امتیاز یې تنه څاڅکه څاڅکه په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشئی مواد چون زهر دي مسانه باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانې ناروغي درلوده نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کاڼي ولري، هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مسانے پوہی یا ماسری بندیگی ٹھٹکیگی دا تیگی دا نغرز دو سبب کی گیا ہو، ہمدارنگا مشکلات نور حمزی تی گیا ہو، میکروبو تا لازمی نمسائیدی گی پنتیجہ کے دا مسانے تکلیف نور ہم زیتی گی دا مخدر مواد ایف استعمال سرا.
دا مسانے آغا ناروغی سی دا نشیل عمل را پیدا سوی بی، آیا دا نشیل پری خودولو سرخ کی گیا او که دوام کوی؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړې، د نشئی موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف ختمي، او که چیرته نور ضمنی عوامل ورسره ولري، میکروبی حالت نور ولري، نو بیا خبره ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خطا دوی وشي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو دا ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشئی موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړی. د زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
پنځلس کاله کېږي چې زه موټر چلوم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، له کرار بیا چښاس وله، چښاس بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګردس کوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې، نو جوړ شولم، هلته خو نه پیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته خو سر کور مې بیا تلیا دی. نو په لوی اختر راغلی یم، تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تلله مدلی می کار کوي، دلته چرالم بالا ځوانو ته ونیول څه، دلته کرا کرا راتلله مو، اوس بیا تخته سوین، بیا مو ته د سوین، ان اوس په پودروم بر تخته سولم، په چې مو تخته سولم. نو دلته د سیاستدانه نه کټ شای غواړي، کروین غواړي، کده شیدل غواړي، کده لسیدل غواړي، مقصد کی د کیږي چې ښنی اولادونه لرم. په کور کې اته کس یو ګرز ما لاسته ګوري، نو چې ریشاس نو دلته درغلی یم، روزانه کوم چې روزانه ورځ نه، نو خاطه کس چې بس نه سم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کې لمونځ وکړي، واړې مې ډغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وژږي، اکور یې ودان بس څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې، نو ډوډۍ مې په رانیوله بالای وړمه بچیانو ته، بس په دا غذا بخته یم، نو علاج مې خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما را بچیان پسېږي؟
نو ډیر تریخ یم، نو علاج یې بس جن خلاص کړ. ډیلی بس کوشش کړي چې وایي کلینک لږ بوزو، بس تر دا خو نو مرګ بهتره دی. ولي سړی رنګزار دی، په کورنۍ کې هم رنګزار دی، په همسایګانو کې هم رنګزار دی، په دکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډیر ذلیله دی، ډیر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خولی میلمنه غواړی؟
او ولی نه غواړو، راځه خدای دې راواله.
دا سپی دې در وګرځو چې و مینه داړي.
راځه راځه، نه دې داړي.
څنګه ورک شي؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خولی، په خیر جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دې عجیب صاحب ښه دي، اولادون چې جوړ دي.
شکر دې خدای فضل ده. راځه راځه خولی، دلته په دغه توشکه کې.
نه نه نکشه، نه ما دې وی خبر را پاره غلې، ما جرب ست سما
دې کومي خبرې لا پاره راغلې؟
ما غوښتل خان صاحب ته خبر وکم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. عجیب صاحب، وا عجیب صاحب،
سوای
یو غوندی خزر راغلې ده، وای لا عجیب صاحب سره کار لره.
بس دا ده درغله با
خوري، خدای دې خیر کړي. څه دې ورته وایې؟
بس خوري پښتنه مکوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خوري.
وعلیکم السلام
خوري، خدای دې خیر کړي. څه مشکل لري؟
خالص په لور ژوند می تباسو.
څنګه تباسو؟
میړه یې پوجري دی، او یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ. بیا زما د لور سر خرڅ کړ، وروسته د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلی اکرم یاده؟
هو اکرم یاده. و
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې سم نسته، د سر پوړنې هم ځکه خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هر ورځ وایي پرون یې غبرګ لاسونه ور مات کړه، اوس به شفه خانه کې بستري ده.
دا خو ډیر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډیره بده پیښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشه دی، دا به ټول څوک وي. د خلکو لورې په ژوندنې په اوس کې سوزل کېږي، ته خو هم د یوې لور پلار دی.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبر راشي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب، خیر
دی؟ یاسین خان مهرباني وکړه، خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند ډیر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بیخي خبر یو، پرون اکام خپل میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه سنه ده؟
بالکل
اندازه.
بس کوشم چې زمونږ استاد ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کړي او نه به نشي مواد خرڅي. ستاسو هغه پریکړه یاد ده؟
او خان صاحب یاد مو ده، ولې مو نه ده یاد؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کو.
په کوم مشکل باز کو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته، خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمن وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي، دا هو علاج به هم کو، خو باید معتادین له لاسه خزی او ماشومان تبا نشي.
زم دغه خبره کوم، مونږ وینو چې ځینو معتادین خپل خزی طلاق کړي او یا په نشو یخته کړي دي. وهل او تکول خو لا پرېدا.
خان صاحب د معتاد خزو په گیډه کې ماشومه معتاد وي، دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور موتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ ګورئ، که مجرد نارینه موتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو موتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې موږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور موتا ته نه ورکوي؟ بس سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک موتا ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.